سبورت ورزنيه هندارة.
د اولمپیک دی اونۍ د منځنو په دوهمه ورځ نن د بایسکل ځغلبنې سیالۍ د برهان الدین ربانی د تعلیم تربیې پوهنتونه پیلېږي او تر باغمان درې پورې ادامه پیدا کوي. د بایسکل ځغلبنې د فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالۍ کې 15 تن هلکان او د انجونو د ملي ټیم څخه 15 تن انجونې ګډون کوي. همداراز نن د سنوکر فدراسیون په دوهمه سیالۍ کې د ملي ټیم د اتو لوبغاړو ترمنځ سیالۍ کېږي. د سنوکر فدراسیون مشر محمد عزیز می ازادي رادیو ته ویل له دغه سیالۍ نه هدف د اولمپیک د نړیوال ورځن مانزل او د غرض د پاکستان په کراچۍ ښار کې د نړیوال سیالۍ لپاره د سلور تنو افغان لوبغاړو غوړه کول په ګوته شوې دي. د ورزش د 15 برخو بیلابیل سیالۍ د اولمپیک د نړیوال ورځې د مانزلو په هدف د سې شمې په ورځ پیل او یو اونۍ به ادامه پیدا کړي. د ځوانانو د توه او قرن 21 ټیمونو د فوتسال د پرونیش په سیالۍ کې خپلو مقابلو ټیمونو ته ماتې ورکړي. د دغه سیالۍ مسؤل سید نصرت مجاه ازادي راډیو ته وویل چې د ځوانانو توه شپږ د درې په وړاندې وکولای شول چې طوفان ټیم ته ماتې ورکړي او د قرن 21 ټیم 500 د دو په مقابل کې وتوانید چې د برېښنا شرکت فوتسال ټیم ته ماتې ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د نیکی سپورت ټیم له نیکزاد او استقلال له پدیدی ټیم سره نن شپه د سیالۍ ډګر ته راوځي. د روژې فوتسال جام سیالۍ د روژې د میاشتې له لومړۍ نیټې نه پیل شوې او د دغه میاشتې تر پایه ادامه پیدا کوي.
خبری ساعت له ازادي رادیو اوري. خبری ساعت په همدې ورځ درې ورځې په اونۍ کې یعنی دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او د پلوی خارونو کې د اف ام په 3.15 په اوریدلی شي. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه او مطالب لرو. دغه راز د روژې د مبارک میاشتې ځانګړی پروګرام هم درته خبرو، خو اوس به سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. د پاکستان د سن ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو سیمو کې د سخت ګرمۍ له امله د وژل شوو کسانو شمیر شیبه په شیبه پورته کیږي او د چارواکو په وینا چې تر اوسه پورې په دې سیمو کې د سخت ګرمۍ له امله د وژل شوو شمیر له 200 څخه زیات شوی دی. جزئیات به له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق پر پورته وورو.
د پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې ترغی ورسته بیړنۍ حالت اعلان کړي چې په مرکز کراچۍ او همدارس د دې ایالت په جیک آباد، دړکنه او شکارپور خارګوټو کې د تودو خلامله د وژل شو شمیر 200 ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیي چارواکي وایي چې له تیرو څلور ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیي حالت ښه نه دی. د دوی په وینا یوازې د سه شنبې په ورځ په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری یې د کراچۍ اوسیدونکي وو. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بېهوښو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري او په خبره یې چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی، خو سربیره پر دې پکې د نورو ناروغانو د ځایولو گنجایش نشته دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ته چارواکو په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او تودوخه درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته خدل شوې چې له 1990 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدید ګرمي انګیرل کیږي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرول او ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهل ناروغانو د بیړنۍ مرستې په هدف د پاکستاني پوځ مرسته هم ترلاسه کړې او پوځیانو په ښار کې د جلوهلو د درملنې لپاره ګرځند مرکزونه پرانستې دي. په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنۍ حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی د سه شنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پر اوسیدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله د ناروغانو د پاکستاني پوځ مرستندویو مرکزونو ته مراجعه وکړي. زولو ناروغانو هیله کوم چې دوی دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي، نو له دې امله باندې یوازې موږ ته اسانی وي بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي، ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زغ زیات دي او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې یو نوم ځر ناروغان درمل نه کړو. سیمی جمالی زیاته کړه چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3000 جلو هلي کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته رخصت شوي. یوازې د 200 روغتیايي حالت پکې مرګونه او چې دا مهال په روغتون کې بستر دي. بلخو د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. له بل خو د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په کراچي کې په داسې حال کې چې د تودوخې درجه تر 40 پورته ده د برېښنا د بندښت او پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت سخت نیوکه کړې او د همدې هدف لپاره د رواني میاشتې شپږویشتمې نېټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی.
د ازادي راډیو خبری ساعت
سپینه مانی په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د کورد ځواکونو وروستي پرمختګونه ستایي او هغه یو داسې نمونه بولي چې کېدی شي د عراق د ځینو سیمو د بیرته نیولو لپاره هم وکارول شي. دا چې له داعش څخه د سوریې د عراق ښار بیرته نیول به احتمالي راتلونکي هدف وي کنه چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو جزئیات به نور جزئیات به د فریبا ظاهر پر راپور کې واورئ.
کورد ځواکونو تیره اونۍ د سوریې یو مهمه پوځي اډه چې د ترکیې د پولې په اوږدو کې اسلامي دولت ډلې اشغال کړې وه بیرته ونیوله. دغه اډه د داعش ډلې د بهرنۍ ځواکونو د تګ راتګ یو عمده مرکز بلل کېده. کورد ځواکونو همدارس د سې شنبې په ورځ د عین عیسا په نوم ښار چې د هم د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز وو ونیو. دغه ښار د رقې ښار په 50 کیلومتره کې پروت دی. ویل کېږي لا هم کورد ځواکونه د رقې ښار د نږدې سیمو د بیرته نیولو لپاره خپل فعالیتونه ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کورد ځواکونو دغه پرمختګونه یو داسې نمونه یا بیلګه بولي چې کېدای سي په عراق کې هم د داعش له لوري د اشغال سویو سیمو د بیرته ترلاسه کولو لپاره کار ترې واخیستل سي. که څه هم په ځینو برخو کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو د امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایی بمباري او هم د استخباراتي معلوماتو شریکول د دې سبب سوچي دغه ډله لماتي سره مخامخ کړي، خو د سوریه او عراق په یو شمېر نورو سیمو کې داعش پر لاس ښکاري. د روان میلادي کال په پسرلی کې وروسته له هغه چې په رمادي ښار کې عراقي ځواکونه خپل سنگرونه پرېښودل د اسلامي دولت ډلې دغه ښار ونیو. خو په ټوله کې هغه پرمختګونه چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د هوایی کمپاین او ځکني ځواکونو ترمنځ د کورد ځواکونو د عالی مشارکت له کبله ترلاسه سوي دي په پراخ ډول ستایل سوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس په دې اړه وایي
is I think an indication of how critically important it is.
زه فکر کوم دا مساله د دې ښکارندوی کوي چې د داعش په وړاندې مبارزه کې د یو پیاوړي او اغیزمن متحد درلودل د امریکا لپاره څومره مهم دی.
An effective partner fighting ISIL on the ground.
جاش ارنست د کورد ځواکونو په بریالیتوب کې د انقره هغه موافقه موثره وبلل چې تیر کال د امریکا په غوښتنه عراقي وسلوالو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې د ترکیه له خاورې تیر سي او د کوباني سرحدي ښار د بیرته نیولو لپاره د سوریه له ځواکونو سره یو ځای سي. جاش ارنست دا هم وایي چې امریکا د عراقي ځواکونو د جوړولو لپاره ډیر مصرفونه کړي دي او په ځنګړي ډول په کورد سیمو کې شپای لا خېستې دي. د پینټاګون او کورد ځواکونو ویندویانو په دې اړه چې رقه شار بده دوی احتمالي راتلونکي هدف وي کنه لڅویلو ډډه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي کورد ځواکونه د خپل بریالیتوب د دوام لپاره وخت اړتیا لري، سره له دې چې کورد ځواکونه د